دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. په دې خبري سات کې مزه په امیر ساحل او بوروال کاکړ هرکلی کوو. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شنن او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لوبړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوروال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د کوټي ښار په هزارګنجي سیمه کې 14 لړ تر لړ شپاړس تنه وژلې. افغان طالبانو دا وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې په عرضي ډول د ځینو مشرانو نومونه د بندیزونو له تور لیست ایستلې او د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړې چې په لیبیا کې حالات ډیر خراب شوي. اوس بشپړ خبرونه. د کوټي ښار په هزارګنجي سیمه کې 14 لړ تر لړ شپاړس تنه وژلې او شاوخوا ډیر شنور ټپې کړې دي. د کوټي د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته ویل داسې ښکاري چې دا 14 د ریموټ کنټرول په وسیله سوي او بارودي مواد په موټر کې شودل سوي وو. دوی ویل چې په وجلسو کې 8 تنه د هزاره قبیلې وګړي دي او په ټپیانو کې هم زیاتره د دې قبیلې کسان دي. د بلوچستان ګورنر امان الله یاسین زی او وزیر اعلی جام کمال امنیتي ادارو ته امر کړی چې په دې پیښه کې ککړ کسان دي زر تر زره ونیسي. چای زمواري نه ده منلي. افغان طالبانو دا وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې په عرضي ډول د ځینو مشرانو نمونه د بندیزونو له تور لیست ایستلې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیګا مشال راډیو او افغان اسلامي اژانس ته تایید کړی چې د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو مذاکراتي ډلې ته ویلي چې نمونه یې له لیست ایستل شوی دي. نوموړي نور تفصیل نه دی ورکړی. طالب سرچینو ویلي چې لومړی سر کې بندیزونه یوازې د 9 میاشتو لپاره لرې سوي خو په وینا یې شای مده وغځول سي. امنیت شورا او دایمي غړو یې د طالبانو د دعوو په اړه رسمن څه نه دي ویلي او نه هم په خپلواکه توګه د دې تصدیق شوی او نه هم افغان حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر وایي په قبایلي سیمو کې د لشمینیا یا کالدانی مخنیوي او د ناروغانو درملنې لپاره اقدامات کړي دي. هشام انعام الله پرون مازګر په پېښور کې د صوبې له سرکاري ډاکټرانو سره تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل په قبایلو کې شاوخوا 28,000 کسان لشمینیا ناروغي ځپلې دي. نوموړي وویل ډاکټرانو ته یې 15,000 ستنې ورکړې چې د ناروغانو علاج وکړي. د روغتیا وزیر وویل د لشمینیا ستنې د روغتیا نړیوالې ادارې په وسیله درآمد کړې دي. د جنوبي وزیرستان سرکاري ډاکټر رحیم نواز وایي
مونږ پہ بندے کا بو مندلا میڈیسن مونگ سروی خو لکم شرٹیج دے الحمد للہ مونگ جی میٹنگ وشو پہ دے کے مونگ تا 5,000 پرووائڈ شو نے ان شاء اللہ اس دا سے سچویشن نشتا اویئرنس سیشن لگیا دی بینر لگے دلی دی ٹریٹمنٹ روان دا.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر شام انعام الله زیاتوي چې په خیبر باجوړ او شمالي وزیرستان کې هم سلګونه کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. پاکستان پیپلز ګوند د احتساب قومي ادارې نیو ته درخواست ورکړې دي چې د پېښور چټک بس پروژې په اړه دی پلټنې وکړي. د یاد ګوند مخکښ اخونزاده چټان د 11 اپریل په ماښام مشال رډي ته ویل دوی په دې پروژه کې د ځنډ او زیات لګښت په اړه احتساب غواړي.
او عرب نه د دې خرچو وختلا ستام ونکلې شو خاره غنښم کوله تباو برباد کړه. د دې وجنه منګه صوبایي کې بنټ او خپل درخواست وړاندې ته چا چې د دومره ډېر نقصان د پښتنو کو د پیښور کو هغه کسانو د هغه ذمہ‌دار کسانو ته د دې د تایونو کلی شي او وایته سزا ورکړي.
د پېښور چټک بس پروژه د تحریک انصاف صوبایي حکومت په 2019 کال کې پیل کړې و او ژمنه یې کړې و چې په شپږ میاشتو کې به سر ته رسوي. د سره سریب نړیوالې کمیټې د طالبانو تر ګواښ وروسته د اپریل پر 11 په افغانستان کې خپل فعالیت ځنډولې دي. د سره سریب د رسنیو مسؤل روبین واو د مشال راډیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخته بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د امنیت مسلې حل نه سي. واو دا زیاته کړې چې هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هواره کړي. طالبانو تیر ورځ په افغانستان کې د سره سریب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو بندیز اعلان کړ او د دې ادارو د کارکونکو د امنیت ضمانت لجمنې ووتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندوی ټولنې خپل فعالیت سم په سمه توګه نه ترسره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس خبرداري ورکړی دی چې په لیبیا کې حالات ډیر خطرناک شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال ملاتړ لرونکي لیبیایي حکومتي ځواک او د یوې ملیشي د کمانډان د ځواکونو ترمنځ د پلازمینې ترابلس پر نیولو جګړه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سیاحت نړیوال سازمان د اپریل پر 11 وویل چې په تیرو شپږ ورځو کې پلازمینې ته نږدې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او 265 نور ټپي شوي دي. یا سازمان ویلي دی چې په زرګونه کسان له دې سیمې تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي خواست کړی دی چې اوس لا هم وخت باید جګړه ودرول شي. روس، مصر او متحده عرب امارات د ملیشي د کمانډان په مهمو ملاتړو کې دي. په سودان کې د ولسمشر عمر البشیر تر لری کولو وروسته درې میاشتنۍ بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د سودان د دفاع وزیر عوز ابن عوف د اپریل پر 11 ناوخت ویل په هیواد کې به تر درو میاشتو بیړنۍ حالت وي او له ځایي وخت سره سم به د شپې له لسو د سهار تر څلورو بجو پورې پر ګرځېدلو بندیز وي. عوز ابن عوف تر دې وړاندې پر سرکاري ټلویزیون د عمر البشیر د لری کولو اعلان وکړ او ویل چې هغه اوس په یو خوندي ځای کې دی. د دفاع وزیر ویل چې پوز به تر دوو کلونو د انتقالي دورې نگرانی کوي او له هغه وروسته به په هیواد کې انتخابات ترسره کیږي. او د هند د کرکټ په تجارتي ټورنمنت انډین پریمیر لیګ کې به نن یو لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 9:30 بجې د کلکتا نایټ رایډرز او دلی کیپیټلز ترمنځ وي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 142 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او 142 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ او یا پیسې او 160 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 195 روپۍ او 195 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 55 پیسې او 38 روپۍ او یا پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 15 پیسې او 30 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 301 ایراني ریال په پاکستانی روپی خسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم شل، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زمو غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري او د مشال رادیو ټول خبرونه د مشال رادیو پر اپلیکیشن هم اوریدای شي. په کوټه کې په چاودنه کې ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل دي. افغان طالبان ویل دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ځینو طالب مشرانو نمونه د بندیزونو له نومړ لاړه ایستلې. په قبایلو کې د لشمنایسس ناروغۍ تر خپرېدو وروسته حکومت ویل دي چې اغیزمنو سیمو ته درمل استولې دي. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن حقانیه مدرسې ته د 1.5 میلیون روپۍ ورکولو پر اقدام ټکونه کړي، خو حکومت وایي نورو مدرسو ته هم پیسې ورکړي.
نور مدرسو دے پارا ہم کافی کارونا ورکی شوی خود چونکی دا یو غٹ پر کے پی کے ٹول کے غٹ مدرسہ دادا.
پیپلز ګوند د احتساب لقامي ادارې غوښتي چې د پیښور چټک بس پروژې په اړه د تحریک انصاف حکومت په اړه پلټنې وکړي. خوشنون کی وای
امکان د دې زیات دی چې تحریک انصاف خلاف په داسې څه.
حکومت د قبایلی سیمې خیبر ګڼو کورنۍ ته د صحت بیمې کارډونه ورکړي دي چې ورسره به دایمي ناروغان وړیا درملنه ترلاسه کړي.
زه ډیر خوشحال یم، وزه بیمار سړی وم خو ما سره پیسې نه وې، زړه مې اپریشن کولو دا کاغذونه سره دي.
له دې سره شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 13 ژوبل دي. د مشال راډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون په کرخه دی. ترین، تازه معلومات کراته راکړئ.
تازه معلومات دا دي چې په دغه چاودنه کې تر اوسه پر 14 کسان وژل شوي دي او 10 کسان چې دي هغه ټپیان دي. په وژل شوو کې دا 2 کسان چې دي هغه د هزاره قبیلې سره دي. دغه ډول د 3 کسان هم وژل شوي دي او عادي وګړي هم په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ چې کوم زخمیان دي هغه د کوټ په بولان میډیکل کمپلیکس هسپتال، په سیول هسپتال او په شیخ زاید هسپتال کې دا وخت درملل لاندې دی خوات حکومت چې هغه د پیش وروسته په کوټه شاه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي. څنګه علم خندې د کوټه د ډی اچ عبدالرزاق چې ما سره خبر وکړه نو هغه وویل چې نن د جمعې ورځ د لمخه هم د کوټ پر مساجد او امام بارګاو باندې امنیتي ګامونه سخت کړي وو، خو د پیش وروسته نور ګامونه چې او هغه پورته کړی دي.
او ترین
د جمعې د لمانځه پر مهال
د دې حمله ذمہواری خو چا نه ده منل تر اوسه پورې،
تر اوسه پورې چا نه ده منل. د پولیسو سره چې د دې په دې اړه خبره وکړه نو دوی ویل چې دوی تر اوسه د پلټنې کار پیل کړی دی. دا نه شي ویلی چې په دا بازارګجي کې کوم چاودنه شوې ده، هغه له مخه په هلته په یو موټر کې بس کې پټ کړه شوی بم و یا هلته چاودېدونکي مواد ایښول شوي وو، خو د پلټنې کار روان دی. دوی دا وایي چې داسې بریښي چې د دې چاودنې هدف چې وو هغه د هزاره قبیلې خلک وو.
د هزاره قبیلې خلک ول. ډېره زیاته مننه ایوب ترین صاحب راسره وو له کوټې څخه. دوه معلومات راته راکړل چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې په چاودنه کې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي، دېرش ژوبل دي، او دغه پیښه چې ده نن سهار په هزارګنجۍ کې شوې ده. هزارګنجۍ سیمه څه قسم سیمه ده؟ دلته د سبزی منډۍ ته څوک پکې دوکانونه لري، څوک ورزي، او څه ډول کاروباري هلې ځلې رواني؟ او دلته د هزارګان چې اته پولیس یادې چې اته په دغه شپاړسو وژل شویو کې هزارګان دي، په ژوبلو کې هم هزارګان دي، دا ولې په نښه کېږي؟ د دې لپاره راسره زما همکار احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې دی. اعظمي، که اول سر کې د اوریدونکو ته دا ووایو چې هزارګنجۍ کوم ځای کې پرته ده، او د سبزی مارکیټ په حواله باندې کوم معلومات ورته ورکړي.
مننه پامیر، هزارګنجۍ د کوټ ښار څخه شاوخوا 40 کیلومتره لري پرته ده، د لویدیس پر لوري. کله چې څوک د کوټ څخه کراچي ته ځي نو هزارګنجۍ هم د کراچۍ پر لور پرته ده. دا سبزی منډۍ تقریبا 15 کاله وړاندې په کوټې د مرکز څخه وایستل سوه، او په دغه سیمه کې د هزارګنجۍ جوړ کړل سوه. په دې کې زیاتره کاروبارونه د میوو او سبزیانو دي، او زیاتره دوکانداران او کاروباریان یې پښتانه دي. خو هزارګان یوازې د دې دپاره ورځي، د هزارګان شیه هزارګان چې دوی هلته دغه ځای څخه سامانونه واخلي او بیا په خپل سیمه
کې. او دا هم خلک دي چې سودا اخلي کنه؟ هزاره دوکانداران خپل هم دلته راځي او سودا اخلي بیا په خپل سیمه کې خرڅي.
دا هزاره دوکانداران ورځي، خو دوی داسې په ډله کې ورځي، د قافلې په توګه باندې ورځي، ځکه چې د وړاندې هم پر دوی باندې ځینې بریدونه سوي دي. دوی بیا د حکومت څخه غوښتنه کړې چې دوی ته د امنیت ورکړل سي. نو پولیس یا سرحدي ځواکونه د دوی سره دوی تقریبا شاوخوا لس یا دولس ګاډي یا موټرانو کې ځي په قافلې په بڼه کې، او امنیتي ځواکونه ورسره دا دوکانداران دي. دوی هلته د دغو د سوداوي سبزیانو میوه واخلي او بیا برته د امنیتي ځواکونو په بدرګه کې خپل سیمه ته راځي، لکه دوی چې د کوټې په عالمدار روډ کې وسیږي، د کوټې په هزاره ټاون کې دوی وسیږي، هلته خپل دوکانونه لري، بیا هلته پلوري. دا شان
صحیح. او د تاسو ویل په دې باندې مخکې هزارګانو باندې حمله شوې دي، موږ بار بار دلته رپورټ کړي هم دي. ایوب ترین موږ ته ویل چې د دغې نننۍ حملې ذمہواري چا نه ده منلې. تر دې مخکې هم چې په اهل تشیع هزارګانو باندې حمله شوې دي، بیلابیلو ډلو یې ذمہواري منلې کنه؟
له دې وړاندې مختلفې هدفي وژنې هم د دوی سوی دی، دغسې ډلیزې وژنې هم سوی دی، دغسې بمون هم ورته ایښودل سوی دی، او زیاتره وخت دوی ذمہواري لشکرې جنګوي العالمي منلې ده چې هغه شیعه ګان زیاتره وخت په نشه کوي. او پر دې سربیره نه یوازې په کوټه کې دغه هزارګان په نشه کیږي، بلکې له دوی سره سم په شمیر کې پښتانه هم په نشه سوی دي او بلوچستان هم په نشه سوی دي. خو دوی چونکې یو اقلیت دی، یو بل د دوی کړه وړه ډیر څرګند دی، یعنی د دوی سپین سپین مخونه دی، پیتی پزی دی، کشنی سترګې دی، نو د ورای ملمیږي. نو په دې خاطر باندې دوی ټارګټ کول یا د دوی هدف د دوی د ګرځول دغه اسانه خلکو ته
صحیح. یعنی دا هزارګنجۍ سیمه ته چې هزارګان راځي سوداګان اخلي، نو دلته ور باندې بریدونه کیږي، او دا شپاړس کسان چې وژل شوي دي، اته چې پکې پولیس یادې چې هزارګانو، نو دا پاتې اته چې دي دا
هغه زیاتره هغه دوکانداران دي چې پښتانه دي. بل دا یادونه باید لایو کوم چې هزارګنجۍ د هزارګانو سیمه نه ده.
صحیح.
نومې هزارګنجۍ ده، خو دا پراخه سیمه ده، دا داسې دښتې په دې کې دغه سبزي
او له ښاره وتلې
ده، او دا زیاتره ټول دوکانداران او کاروباریان پښتانه دي. نن
سمه ده. ډېره زیاته مننه احمد شاه اعظمي را سره وو، او د کوټې د دغه پیښې په اړه باندې راته معلومات راکول چې دا پیښې ځای څنګه دی، دلته څوک کاروبارونه کوي او څوک په نخښه کیږي، او تر دې مخکې چې هزارګان په نخښه شوي دي، نو د حملو ذمہواري چا منلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ د دویم رپورټ ته ورزو، او دویم رپورټ دا دی چې افغان طالبانو داوه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورای د ځنو مشرانو نمونه د بندیزونو له تور لیست ایستلې دي. دا خبره د طالبانو دوه وایاندانو بیګا مشال راډیو او افغان اسلامي اژانس ته کړې. امنیت شورا پنځه دایمي غړو یې او افغان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. داود خټک معلومات راکوي.
افغان طالبانو داوه کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای په ارزی ډول د ځینې مشرانو نمونه د بندیزونو له تور لیست ایستلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین بیگم مشال ریډیو ته تایید کړی ده چې د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو مذاکراتي ډلې ته ویلي دي چې نمونه یې له لیست ایستل شوی. دوی نور تفصیل نه دی ورکړی، خو طالبانو ته نږدې سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې د امنیت شورا دا اقدام له پنځو دایمي غړو سره تر مشورو وروسته کړی. طالب سرچینو ویلي چې په لومړي سر کې بندیزونه یوازې د نهو میاشتو لپاره شوي، خو په وینا یې ښایي موده یې وغځول شي. امنیت شورا او دایمي غړو د طالبانو دې داوو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، او په خپلواکه توګه هم تصدیق نه دی شوی. افغان حکومت هم پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. دا خبر پر داسې مهال خپور شوی چې ټاکل شوي روانه میاشت طالب مشران په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړي. د طالبانو د سیاسي کمیسیون مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د سوارلس کسیزه مذاکراتي ډلې اکثر غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفري او مالی بندیزونو په لیست کې دي. په مذاکراتي ډله کې شیر محمد عباس تانکزی، ملا امیر خان متقی، ملا فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا، ملا نور الله نور او نور طالب مشران شامل دي. د همدې بندیزونو له کبله په فبروري کې طالبانو پر پاکستان کې له وزیر اعظم عمران خان سره پلان شوی غونډه لغوه کړه. افغان حکومت هم پاکستان ته د طالب مشرانو د ورتک پر پلان احتجاج کړی، او ویلي ول چې دا اقدام اغی ته د مشروعیت ورکولو معنی لري. په عین وخت کې طالبانو په افغانستان کې د سرلنیو عملیاتو پیلولو اعلان هم کړی دی، او پرون د سر صلیب نړیوالې کمیټې د اغوی تر ګواښ وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سر صلیب د رسنیو مسؤول روبین واودا مشال ریډیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخت بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکونکو د امنیت مسله حل نشي. واودا زیاته کړه چې هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هواره کړي. طالبانو تیره ورځ په افغانستان کې د سر صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو بندیز اعلان کړ، او د دې ادارو د کارکونکو د امنیتي ضمانت له ژمنې وتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندویه ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي، او زیاتوي چې سر صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلو اغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره د خپلو فعالیتونو په اړه کړي وي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو، په جنوبی وزیرستان کې د لشمنایسس یا کالدانۍ ناروغي وبا خبره شوې ده. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر وای حکومت د قبایلو په ګډون په ټوله صوبه کې د لشمنایسس ناروغي ضد اقدامات کوي، او د روغتیا نړیوال ادارې له لارې یې د ناروغۍ ستنې درآمد کړي دي. هشام انعام الله پرون د قبایلو له سرکاري ډاکترانو او چارواکو سره تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل په صوبه کې 28,000 کسان ناروغۍ ځپلي دي، چې پکې زیاتره مریضان په خیبر، باجوړ، شمالي او جنوبي وزیرستان کې. غلام غوث تفصیل راکوي.
د لشمینیا ناروغۍ په اړه د هنګامي غونډې وروسته د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل ناروغۍ نه د غیزمن شوو د علاج لپاره یې د دوایانو او انجکشنو د کمی ستونزه حل کړې ده.
لږ مسله دا پکې رااله چې کم انجکشن لشمینیا د پارا کیور کولو د پارا پکار وا د ډرپ په لیست باندې نه و، نو موږ امپورټ کولې نه شو. خو ډبلیو ایچ او په ثرو باندې موږ امپورټ کړې ده. ننم 30,000 انجکشنز راغلی دي، او ټول مرټ ایریا ډسټرکټس او سیټل ډسټرکټس کې چې چرته پرابلم ده الته ټولو تموز ډسټریبیوټ کړل. تقریبا 28,000 پیشنټس دي. زیاته مسله دی نه زیاته خیبر کې دا، باجوړ کې دا. جنوبی وزیرستان کې ټوټل 700 پیشنټس دي، او 5,000 وایلز ماوس ورلور کړل.
په دې روستیو کې په جنوبی وزیرستان کې په پراخه کچه د لشمینیا ناروغۍ د خورېدلو راپورونه راغلي وو. همداراز د خیبر او شمالي وزیرستان د صحت د محکمو چارواکو په پیښور کې د دغې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
زه ډاکټر حمید الله ایجنسی سرجن نارت وزیرستان نمون په علاقہ کې لښمینیا بلکې په ټوله فاټه کې ډیره زیاته ده او مخکې خو داسې خمخ نیوای نو نو اوس حکومت وکنه مونږ خوشاله یو چې د دې لپاره ګورنمنټ ستنیم راوړي چې مونږ ته په زیات مقدار سره حکومت وکنه انجکشن راوړي متای شمالي وزیرستان د لپاره ما 8000 ونه غوښته نو ماته 10000 راکړي چې کدای شي داسې کې سنوي چې هغه ريجستره شوی نه وي نو هغه غونډه چې تاسو ته راوځي چې تاسو سره په سٹاک کې پراته وي
زمانه ما ډاکټر یوب ده زه ایجنسی سرجن خبرې زمونږ چې کوم دی په 2018 کې تقریبا 20000 کې سونه چې کوم مونږ ټریټ کړی دي او اوس په دې حالاتو کې په دې درې میاشتې کې مونږ چې کوم ځان سره لیکلیم دي او ټریټمنټ هم جاری دي نو هغه تقریبا 3000 کې سونه دي او نور هم روان دي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په قبایلی زلو او نورو سیمو کې د لشمینیا ناروغۍ په اړه د ایمرجنسی لګولو اعلان هم کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ
دا مشال رادیو اپلیکیشن چې ډاونلوډ کړئ نو نه یوازې زموږ خبرونه اوریدای شئ بلکې زموږ ټولو مطالبو ته لاسرسی لرلای شئ چې پکې ویډیوګانې هم شامل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري ښوونځیو پرمختیا لپاره منظوري شوی 1.5 میلیون روپۍ د نوښار حقانیه مدرسې ته ورکړي دي. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو استازی او د حسابونو کمیټې مشر پرون مشال رادیو ته وویل یوازې حقانیه مدرسه نه بلکې نورو ته هم پیسې ورکړي دي. خو په اسمبلی کې د اپوزیشن سیاستوالانو د حکومت پر دې اقدام انتقاد کړی او تورې پورې کړی چې تحریک انصاف د ولس پیسې د سیاسي ګټو لپاره کاروي. تحریک انصاف دا تور ردوي او وایي مدرسې په قامي بهیر ورګډول غواړي. شاهین بنیره رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا حکومت په روان مالی کال کې د نوخار د دارالعلوم حقانیې لپاره 1.5 میلیون روپۍ منظور کړي دي. دا د هغه 300 میلیون روپو یوه برخه ده چې د پرویز خټک په مشرۍ د تحریک انصاف تیر حکومت اعلان کړی وي. په دغه اړه له نوخاره په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف استازي او د پبلک اکاونټس کمیټې یو غړي محمد ادریس بیگا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دینی مدرسې قامی بهیر تر اوستل غواړي نو ځکه ورسره مالی مرستې کوي. نوموړي نور وویل
دا 300 میلیون یو پروجیکټ دی. لاست گورنمنٹ کے شروع شوی نے اس کار پلاس گورنمنٹ کے شو او اس کار لگا کنٹینیوس تے ورک شروع دے او تھرو ڈپارٹمنٹ کی گی دی مدرسے تے صدا گنش تے ڈائریکٹ مون کیش فلوزی تے ڈپارٹمنٹ لگیا دے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کوم دے سی این ڈبلیو نور مدرسو دے پارا ہم کافی کارن ورک شو کو چون کی دا یو غٹ پر کے پی کے کے ٹول کے غٹ مدرسہ دادا نو شروعات مون دلتا نو کو او اوس په ان شاء الله چې مرکز کې راځو نو کوشش بدای چې موږ وفاق سره کینو د وفاق المدارس چې کوم دی چې سره کینو او د موږ ریفارمز راوړو.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف متحده مجلس عمل غړی مولانا لطف الرحمن بیا وایي چې دارالعلوم حقانیه ته د دې مالی مرستو ورکول مدرسو لا وده ورکول نه بلکې سیاسي ګټې ترلاسه کول دي. هغه زیاتوي
بیسیکلی خو د جی یو ای سی چونکہ وقت ٹائم باندې مولانا سگولک سے حیات ہوں تو ابھی سارے جو کم ددی تعلق کو بنیادی طور باندې خو مذہبی طبقہ پی ٹی آئی خلاف تھا دی دا سے خلق جان سرا خپل اگر مقصد او اگر تائید کے پارا دا سے خلق کو ضرورت ہوتا دی اگر سیاسی مقاصد پورا کول پارا دی مدارس تا پیسے ورکول نو مین مقصد خود نور مدارس ته پیسې ورکول نه دي او نه د مدارس وفاق المدارس دا پالیسی ده چې ګورنمنت نه پیسې واخلي.
د چارواکو په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت په روان مالی کال کې د های او هایر سیکنډري سکولونو کې د بنیادی اسانتیا ورکول لپاره 1.5 بلین روپۍ منظوري کړې دي او بیا یې له دې مالی پنګو څخه 1.5 میلیونه حقانیه مدرسې ته ورکړي. په پیښور کې خبریال محمد اشفاق وایي د سربا د های سکولونو د پرمختیا په کار اغیز پریوزي.
ظاهر ده چې یو سکول کې د فزیکس لیب جوړېدو، یو سکول کې د کیمستري د بایولوژي لیب جوړېدو، یو سکول کې د ایڈیشنل کلاس روم جوړېدو یا د اوبو مسله وا، دا ټول د دې کانفرنس کې نه ظاہر تھا شاہدہ پورے باغ نے جو پر جولائی 2018 کی دیتا 28 ملین ریلیز کری دی اگر پی سی چوی اگر دا پرائیویس ہلس کی چینہ ہوئی خدا پی سی چوی گنا دا ایڈوکیشن نراوار اس دی او دی لیوان
د یادونه وردا چې د پرویز خټک په مشرۍ د تحریک انصاف تیر حکومت په دارالعلوم حقانیه نوخار کې د یو اکیډمیک بلاک د جوړولو لپاره خواوشا 300 میلیونه روپۍ منځوري کړې وي چې 28 میلیونه روپۍ ورته په تیر مالی کال کې ورکړل شوې دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2010 15315 او 15155 کیلو هرتز.
پاکستان پیپلز ګوند د پیښور چټک بس پروژې د تعمیر ځنډیدو او باندې د زیات لګښت له کبله د احتساب قومي ادارې نیب ته د پلټنو درخواست کړې ده. د ګوند یو سیاستوال اخونزاده چټان پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د پیپلز پارټۍ صوبایي مشرانو په اسلام آباد کې د نیب له مشر سره تر لیدو وروسته غوښتنلیک دایر کړی. د تحریک انصاف صوبایي حکومت هم 13 میاشت په پروژو کې د بد انتظامۍ په تور 2-4 له دندو لرې کړل او د پلټنو غږ یې وکړ. خوشنونکي وایي ډېر امکان نشته چې نیب به د واکمن تحریک انصاف ضد لوی اقدام پورته کړي. ظفر خان تفصیل راکوي.
د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر اخونزاده چټان بیګا مشال رډیو ته ویل تمه لري چې نیب به په دې لړ کې د دوی سره انصاف وکړي.
سو عرب نه د دې خرڅو وختله او درې ځله د دې ټیم ورک لې شو چې په دې وخت کې به د دې افتتاح کیږي. چې کوم ونه کړې شو خارا غنښم ټول تباہ او برباد کړه. د دې وجنه منګه صوبایي کابینت او خپل درخواست وړاندې کړه چې چا چې د دومره ډېر نقصان د پښتنو کو د پیښور وکړو هغه کسانو د هغه ذمہ دار کسانو ته د دې د تعینو کړي شي او هغوی ته د سزا ورکړي.
بی آر ټي په 2018 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک په حکومت کې پیل شوه. حکومت په 6 میاشتو کې د دې د پوره کولو ژمنه کړې وه. د هغه وخت حکومت په دې د 9.15 ارب روپو د مصرف ویلی وو، خو په ټاکلي وخت د نه تکمیلېدو سره سره په پروژه کې دونکو مصرف هم زیات شو. د پروژې لپاره آسیایي پرمختیایي بانک 8.8 ارب روپۍ ورکړې دي. د روانې میاشتې په پیل کې د خیبر پښتونخوا حکومت په پروژه کې د بد انتظامۍ په تور د پروژې 2 لوړ پوړي افسران له دندو ګوښه کړل او په پروژه کې د ممکنه درغلۍ په اړه یې د پلټنو حکم وکړ. پیښور میشته خبریال محمود جان بابر وای پیپلز ګوند په دې ورځو کې د حکومت له لوري د فشارونو سره مخامخ دی او خای دا وجوي چې هغه ګوند هم د حکومت د فشارونو د کمولو په مخه د بی آر ټي قضیه نیپته یوړه. بابر وای چونکې نیپ تر اوسه زیاتې کاروایني د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په ضد کړي، نو داسې نه ښکاري چې په دې کیس کې به د تحریک انصاف په ضد لوی ګام پورته کړي.
دینه مخکې د ملم جبید زمکی مسله وا، دینه علاوه د هلیکاپټر کې سود او خپل عمران خان ته چې کوم دی د اړې په حق لباندې نیب کې کیسونه پاتري دي. که حکومت خپل ځان صفه کوي نو کې دې شي چې خپل خلک هم اونیسي، خپل خلک ځکه اونیسي چې هغه صفه شي چې اپوزیشن جماعتونو باندې سر مونږ لاس نه دی اچولې. نو دا امکان شته خو بظاهر هغه څه ښکاري چې نیب تر اوسه پورې څه کړي دي نو چې صرف حکومت مخالف ډلې راګیری کې لګیا دي کنه. نو دا هر خبر امکان شته، امکان د دې زیات دی چې تحریک انصاف خلاف په داسې څه.
بابر زیاتوي بی آر ټي د تحریک انصاف حکومت یو له کمزورو پروژو څخه ده. د دې په مکملولو کې ځنډ، زیاتې پیسې مصرفول او په دې کې د درغلۍ په اړه راپورونه هغه نقطې دي چې نه یوازې د پیښور عام خاریان او کاروباریان له حکومت خفه کړي، بلکې دا نیمګړتیاوې په راتلونکي کې تحریک انصاف ته ستونزې هم جوړولی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. مشال رادیو ته غوږی است په پیښور کې دا د 12 او په کابل کې د غرمې فکس 12 شوې. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کوټي شهر په هزارګنجې سیمه کې 14 لږ تلر شپاله ستنه وجلی او شاوخوا دیر شي نور ټپیان کړی دی. د کوټي د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال رړی ته ویل داسې ښکاري چې دا 14 د ریموټ کنټرول په وسیله سوې ده. افغان طالبانو دا وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په عارضي ډول د ځینو مشرانو نومونه د بندیزونو له تور لیسټه ایستلې دي. د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد بیګا مشال رادیو او افغان اسلامي اژانس ته تایید کړه خو نور تفصیل یې ورنه کړه. په آزاده توګه د دې پخلی نه دی سوی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر وایي په قبایلي سیمو کې د لشمینیا یا کالدانی مخنیوي لپاره او همدغسې د ناروغانو درملنې لپاره اقدامات کړي دي. هشام انعام الله پرون مازدیګر په پېښور کې د صوبې له سرکاري ډاکټرانو سره تر غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل په قبایلي سیمو کې شاوخوا 28,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. پاکستان پیپلز ګوند د احتساب قومي ادارې نیب ته درخواست ورکړې دی چې د پېښور چټک بس پروژې په اړه دی پلټنې وکړي. د یاد ګوند مخکښ خونزاده چټان د 1 اپریل په ماښام مشال رډیو ته ویل دوی په دې پروژه کې د ځنډ او زیات لګښت په اړه احتساب غواړي. د سره صلیب نړیوالی کمیټې د طالبانو تر ګواښ وروسته د اپریل پر 11 په افغانستان کې خپل فعالیت ځنډولې دی. د سره صلیب د رسنیو مسول روبین وفدا مشال رډیو ته وویل دا ټولنه به تر هغه وخته بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکونکو د امنیت مسله یې نه وي هواره شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس خبرداری ورکړی دی چې په لیبیا کې حالات ډیر خطرناک شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال ملاتړ لرونکي لیبیایي حکومتي ځواک او د یوې ملیشي د قومندان د ځواکونو ترمنځ د پلازمینې ترابلس پر نیولو جګړه دوام لري.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویاند وو بوریوال کاکړ ورځو التیا اسلام آباد ته. د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ځنو ورځپاڼو اداریو تکتنه کړې ده او پښتو ته ژباړه دي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR د اپریل په 10 بهرني خبریالان او د مختلفو ملکونو سفیران د خیبر پښتونخوا بالاکوټ تحصیل هغه سیمې ته بوتلل چې هند ور باندې د فروری په 26 بمباري کړې وه. ورځپاڼه لیکي د پلواما پیښې وروسته که پاکستان د صبر او برداشت نه کار نه وي اخیستې نو سیمه کې خطرناک جنگ شروع کېدلی شو. د فروری په 26 هند د پاکستان فضايي حدودو خلاف ورزي کولو وروسته د جیش محمد کمپونه تباه کولو او د سونو هغرو د وجنې کومه داوا چې کړی و نو د مختلفو ملکونو سفیرانو او بارانی خبريالانو د دوري ورستو د هند د غدروغ درست نړۍ ته معلوم شول. ورسپانه لیکي پاکستان د اولی ورځ راهسي ویلی وو چې په یاد سیمه کې نه خو څه قسمه کمپونه شته او نه د هند په حمله کې څوک وجلې شوی دی. نو هیله دا چې د دې دوري ورستو نړۍ ته به د هند د دروغ او پاکستان د سولې پیغام اندازه شوی وي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د شروع په ماخستن د پیپلز شریک چیرمن آصف علی زرداری سره په اسلام آباد کې د ملاقات وروسته رسنیو ته وویل چې قام د جالي حکمرانانو نه خلاصولو لپاره رايوزې شوې دي. ورسپانه لیکي دا صحیح ده چې د حکومتي پالیسيانو لوجي اولس تراپی خو مشکلاتو لوجي نن اپوزيشن ګوندونه د حکومت پر ضد د تحریک چلولو لپاره رايوزې کیږي او مولانا فضل الرحمن سره سره آصف علی زرداری هم د حکومت درغورزولو خبرې کوي. ورسپانه لیکي اپوزيشن ته د حق حاصل دي چې نه صرف د حکومتي پالیسيانو پر ضد خپل تګلارې جوړ کړي بلکې کی اولس ته پر اپیخو مسلو هم خپل آواز پورته کړي. خو خه بداوی چې سړکونو ته راوتلو په ځای دی په منتخب فورمونو کې خپل آوازونه راپورته کړي ځکه چې د تیرو وختونو تجرباتو له وجې نقصان صرف جمهوری نظام ته رسیدلې دی. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په مارکیټ کې د شیانو نرخونه په کنټرول کې ساتلو او د ملاوت کوونکو پر ضد د کاروایی کولو حکم جاری کړی دی. ورځپاڼه لیکي د اعلی وزیر د دې حکم ګټه به اولس ته هغه وخت رسي چې پرې عمل درآمد لپاره یو تګلاره جوړولو سره سره دا هم وټاکلې شي چې د مارکیټ معاینه به کومه اداره کوي او که د اپریشن ضرورت راپیښ شي نو هغه به څوک کوي. ورسپانه لیکي صوبایي حکومت له پکار دی چې د ضلعو او تحصیلونو په کچ دی نه صرف انتظامیه مضبوطه کړي بلکې په موقع د فیصلې کولو اختیار دې هم ورکړي ګنې یو څو چاپو د لارې دا مسلې نشي حل کېدلې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ګارډین ورځپاڼه وایي د ښځو د جنسي ځورونو ضد نړیوال کمپینونه روان دي خو په پاکستان کې لا هم ښځې د دې عمل ښکاریږي.
د بشری حقوقو څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې وایي ل 2001 زیږیز کال راهیسې په افغانستان کې تر ټولو لوی بدلون د هغه هیواد فعال رسنۍ دي خو لګواخونو سره مخامخ دي. د لیکنو مهمه برخه منور شاه وروي.
ګارډین ورځپاڼه خپله دې لیکنه کې د یوې پاکستانۍ ښځې د خولې لیکي چې کله دا په سکول کې د اووم جماعت زده کوونکي وه نو هغه وخت یو لک د دې یوې ملګرې ته په اوږه ډب ورکړه او نامناسبه خبره یې هم وکړه. دا وایي چې د دې خبرې پر ضد دوی د سکول مشر ته ورغلل خو هغه ورته وویل چې په کومو سکولونو کې هلکان او جینکۍ ګډ سبق وایي هلته دا ډول وړې وړې خبرې هیڅ مسله نه ده. ورځپاڼه د دې ښځې لخوا لیکي چې دوه لسیزې وروسته اوس خلک د ښځو د جنسي ځورونې خلاف کمپاینونه چلوي نو دا هم فکر کوي چې آیا په هغه وخت کې دوی کلک دریز خپل کړی وي نو حالاتو کې بس بدلون راغلی وي او یا لږ تر لږه خلکو به خپلو لوڼو ته په دې حق له پوهاوی ورکړی وي او که څنګه. خو ګارډین ورځپاڼې ته دغې ښځې ویلي چې له کلونو وروسته اوس دا په دې خبره پوه شوې چې ادارې هم د جنکو او ښځو په جنسي ځورونه کې ککړې دي. دا راز حکومت، ټولنه، دینی عالمان او کورنۍ هم په دې لړ کې قصوروار دي چې د دې ناوړه عمل په مخنیوي کې ناکام دي. خو د دې ښځې په وینا تر ټولو زیاته ذمواري په مور پلار راځي چې خپلې لوڼه له جنسي ځورونو وژغوري. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وایي په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوی بدلون د هیواد فعال رسنۍ دي چې د ستاینې وړ رول لوبوي خو د رسنیو کارکونکي او خبریالان هم له ګواښونو سره مخ دي. هیومن رائټس واچ لیکي دوی په 2015 کال کې خبرداري ورکړې وو چې په افغانستان کې په رسنیو او خبریالانو بریدونو کې ککړ خلک د سزا نه بچ کېدل د صحافت په ازادۍ د بندیز په څیر دي. یاد اداره لیکي چې له هغه رئیس په حالاتو کې بدلون نه دی راغلی خو افغان خبریالان وایي چې دوی له ویرې په خپله د حساسو موضوعاتو نه ډډه کوي. اوس چې د افغانستان د راتلونکي په اړه فیصله کیدونکې ده په کار ده چې د رسنیو ازادي هم په پام کې ونیول شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. په سودان کې احتجاج کوونکي وایي غوښتنې تر وسه نه دي منل شوي او مظاهرو ته دوام ورکوي. د هیواد پوځ پرون تر څو میاشتنیو خونړیو احتجاجونو وروسته ولسمشر عمر البشیر له دندې لرې کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. امریکا د سودان پر پوځي چارواکو غږ کړی دی چې له زغمه د کار واخلي او ملکی سیاستوالانو ته هم په واک کې برخه ورکړي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د سودان پاوڅ په دې هیواد کې لڅو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې ډیر شو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمنی وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د نوموړي له انتقال وروسته وویل:
اعلن الاتي، اولا تشکیل مجلس عسکری انتقال.
زه د لاندې فرمانونه اعلانوم. لومړی د یوې پوځي انتقالي کمیټې جوړول چې د دوو کلونو لپاره به د حکومت کنټرول ورسره وي. د سودان جمهوریت د 2015 کال د انتقالي قانون الغا. د دریو میاشتو لپاره د پوځي حکومت اعلان. د یوې میاشتې لپاره د شپې له لاسو د سهار تر څلورو بجو ګرځبندیز. د څلورویشتو ساعتونو لپاره د هیواد د هوایي قلمرو بندول او تر بیا اعلان پورې د ټول سودان په کچه پر وتو او نوتو بندیز.
الا یکلف وکلاء الوزراء بتسیير العمل.
د دفاع د وزیر د اعلان چې وسلوال ځواکونه به تر راتلونکو دو کلونو د چارو واګي پلاس کې اخلي د دیموکراسي پلوی اعتراض کوونکي په غوسه کړل. د بشیر لری کېدو څو ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفانو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته وویل د سودان خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له دوه کاله د لږ وخت لپاره سوله ییزه انتقالي دوره ولري. د وزارت په یو بیان کې وویل امریکا پر سودان غږ کوي چې په پراخ بنسټه حکومت کې ملکی سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیې په سودان کې د قراری غوښتنه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د خرطوم لپاره به د روانو تحولاتو نتیجې ته له پام پرته د دواړو هیوادونو اړیکې په لومړي توپ کې وي. مصر هم په خپل دی گاونډي هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرګون وخوت او د بهرنیو چارو وزارت وویل قاهره د خپل هیواد د راتلونکي د ټاکلو په برخه کې د سودان د خلکو د انتخاب او ازادې ارادې ملاتړ کوي. د بشیر واکمنی پوره یو اونۍ وروسته له هغه پر زول شو چې د الجزائر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلقه هم پاوز لدندې ریکارډ په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان په سودان کې د احتمالي تشدد د پایل په اړه خبرداري ورکوي. په چتم تحقیقاتي مرکز کې د سودان د چارو کارپو احمد سلیمان ډی پی ای خبری آژانس ته وویل که پاوز ملکی سیاستوالو ته د واک د لیږد غوښتنه ونه مني نو له امکانه لرې نه ده چې د تشدد پیښې وشي.
دا مشال ریډیو دا
د خوست وسیدونکو د سولې پاړه د مشورتي لوی جرګې لپاره دیرش استازي ټاکلې دي. د ولایتي شورا غړي وای په ټولو ولسوالیو کې خلکو د استازو په انتخاب کې پوره ونډه اخیسته. افغان حکومت د رواني میاشت پر 29مه په کابل کې د لوی جرګې اعلان کړی دی چې پکې به د ټولو ولایتونو استازي له طالبانو سره د سولې د میکانیزم په اړه حکومت ته مشورې ورکړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د پنجشنبه ورځې مازدیګر مهال د خوست ولایت شورا غړو د بې خبري ناستې پر مهال وویل چې مشورتي لوی جرګې ته د ټاکنو لارې په ټولو لرې او نږدې ولسوالیو کې استازي ورپېژندلې دي. دوی وویل د سولې د عالي شورا د سهمیې سره سم خوستي ولسونو خپل دیرش استازي چې درېیمه برخه یې ښځې تشکیلوي مشورتي لوی جرګې ته انتخاب کړل. د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان د رسنیو استازو او خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل چې
دیرش کسان سهمیه ورکل شي و چې بدا کې دیرش فیصد ښځې وي نور سړی وو. دغه ټاکنې شفافې په ټولو ولسوالیو کې وکړې چې زرهاو خلکو په ټاکنو کې ګډون کړی و او د ټولو هغه کسانو نه چې کامیاب شوي دي هیله او ارزوم دغه چې په صحیح معنا سره د خوست ښه نمایندګي وکړای شي.
په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره د خوست درې مرکزي واحدونو ته اووه کسان اسماعیل خیر مندوزی او تنوی ته درې درې صبری ته څلور نادر شاکور ترزی ویلی شیرو زازی میدان او مساخرو ته دوه دوه همدارنګ سپیری قلندر گربز و باک او شمال دوه مونده ولسوالۍ ته د یو یو کس ونډه ورکړل شوې وه. د ولایتي شورا غړي شکر الله بابکرخیل هم په ټاکنو کې د خلکو ونډه د پام وړ وبلله. وی ویل چې
په لوی اندازه خلک راوتلي او شفاف انتخابات ورته وشول. د خلکو احساسات ډیر لوړ وو او دا خلک د جنگ نه ستړي دي.
د ولایتي شورا خزینه غړي زهرا جلال بیا د مشورتي لوی جرګې په ترکیب کې د یاد ولایت د استازو ونډه کمه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې د خوست نفوسو ته په کتو یې ونډه ډېره کړي. په خوست کې به مخکې خلکو تر ډېره لویو جرګو او مهمو ملي پریکړو کې ګډون لپاره خپل مخور او متنافس شخصیتونه ورلیږل، خو دا ځل په ټاکنو کې ډېری روړاندو او ځوانانو د خلکو اعتماد خپل کړی دی. په دې ځوانانو کې یو هم مرجان حسان دی چې د اسماعیل خیل او مندوزی اوسیدونکو لخوا مشورتي لوی جرګې ته پیژندل شوی. نوموړي په دې اړه چې واستوالو طالبانو له خلکو غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي وویل،
دغه جرګه کچېرې طالبان ګډون پکې وکړي کوي نه کې او خلک پکې پراخ ګډون وکړي نو دغه جرګه د طالبانو په دریض باندې خامخا تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه جرګه هم د طالبانو په ګټه وای هم دغه عدالت پکې تمن شوی. طالبان باید راغلي او په جرګه کې ګډون کړي او خپل غږ خلکو ته رسول چې طالبان څه غواړي او د افغانستان خلک څه غواړي، حکومت څه غواړي.
افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د سور په نهمه چې د اپریل د روانې میاشتې له 9 سره برابر ده په پلازمینه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابلل ده. په مشورتي لویه جرګه کې چې له ټول افغانستان خواوشه 2.5 استازي برخه اخلي، درېیمه برخه به ښځې وي او څلور ورځې به دوام پیدا کړي. لویه جرګې ته د ټول ټاکنو د ورته بهیر له لارې د استازو د معرفي کولو کار ولایتي شوراګانو ته سپارل شوی دی.
د لوخیل نجیب الله لوخیل رپورت موري د امریکا وایي تیر کال په افغانستان کې د نشئی موادو په کاروبار کې د پام وړ کمای راغلی. سپینې ماڼۍ په یو رپورت کې ویلي دي چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د تیر کال وچکالۍ له کبله د کوکنارو کښت 33% او د اپینو تولید 40% کم شوی. افغان چارواکي وایي د مخدره موادو د کاروبار په کمولو کې مهم رول حکومتي عملیاتو هم لوبولی. احمد تکل رپورت لري.
د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید په کچه کې د تیر یو کال په پرتله د پام وړ کموالی راغلی، خو اندازه یې بیا هم زیاته وه. دا دفتر چې د امریکا ولسمشر ته د مخدرو موادو د اړوندو مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي وای په افغانستان کې په 2013 کال کې د کوکنارو په کښت کې په 133 کموالی راغلی. د راپور لمخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. په داسې حال کې چې دا مساحت په 2018 کال کې 309,000 هکتار و. راپور د هیواد په پراخو سیمو کې وچکالی او د تریاکو د بایو کمیدل په تیر 2013 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د کمیدو عمده دلایل بولی. د دې ادارې د راپور لمخې د کوکنارو تر ټولو زیات کښت په هلمند کې کیږي او د افغانستان د ټولو تریاکو په 50% په دې ولایت کې تولیدیږي او د بهرنیو قاچاقبرانو په وسیله نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق کیږي. په هلمند کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارو رئیس سید احمد ورور په دې وروستیو کې اویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر کروندو او د مخدرو موادو د تولید پر فابریکو د افغان او نړیوالو ځواکونو ځمکنیو او هوایي عملیاتو د دې کاروبار په کمولو کې اساسي ونډه درلوده.
کومې کارخانې چې د نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول لمنځه ولاړی، د هغو کارخانو په لمنځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطق موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي.
د امریکا د مخدرو موادو د کنټرول د ملي پالیسۍ دفتر وایي چې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید د قانون د حاکمیت او د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت توان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپور له مخې طالبان د هغو عوایدو په مرسته چې د مخدرو موادو د کاروبار له لارې یې ترلاسه کوي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امریکا هڅې ټکنۍ کوي. اداره زیاتوي د مخدرو موادو د کاروبار نتیجو پر افغانستان او د سیمې پر نورو هغو هیوادونو چې د دې موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پراته دي ناوړه اغیز کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند نوی منتخب صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې په قومي مالیاتي کمیشن ان اف سي کې د قبایلو ته د هغوی له برخې ورکولو سره سره له صوبو څخه هم پیسې ورکړل شي. نوموړي پرون په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل قبایل له لسیزو راهیسې له پرمختیا لرې پاتې دي. خالد خان له ایمل ولی خان سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې د ګوند صوبایي مشر په توګه پر ټاکنه یې څه احساسات دي.
حقیقت کې دا د خوشاله خبر هم ده، خدای زما لپاره یو لوی غم ده، ځکه چې د پښتنو مشري کول او بیا د بادشاه خان بابا او د خدای خدمتګارو په لار د پښتنو مشري کول دا آسان کار نه ده. تر څو پورې چې تاسو د افغان خبرو وکړه نو راځي ټک ټک کورونو کې راځي. نن ما ته حجیب الور صاحب ټلیفون کړو، مالې مبارکي را کړې ده، ډېر د خوشاله اظهار زما په دی عده کړی دی او ما هم هغې سره ډېرې ښې خبرې کړې دي او دلته نه بس زه د هغې ځای ته روان یم. انشاءالله منګ باغی د خپل سلام هم کوم زمنګ مشران دي او ګداغي سکلی ای کوشش وکړو چې هغه ختم کړو.
حیدر خان والی سر خبره کیږي چې هغه صوبایي صدر جوړېدو خو تاسو
یره کو هغه جوړېدل ډېر ښه بوه. زما تجویز زما د ټول هر څ مشران په اعتماد کې غشتل، بیا مشران په دې رضا کول چې عمل بسدري دا زما د غرور کار دی. زمنګ په دې کې هیڅ قسمه مسله نشته، زه کولن صدرم. نو دا حیدر خان
لومبه لکار به سی تاسو د تلسم بدلونم خبر او کا د چیک پوسټونو کم چدی داغه دا لورفونم خبر او کا د نوی قبالی ازلا والی سر خبرم.
نن الحمدلله په پښتونخوا کې اوسم او د تلسم اني ترمیم نه پس اختیارات زما صوبې ته ملو دي. هغه پیلا دا چې حکومتونه پیدا هغه خلکو را روان دي او هغه اختیارات په صوبه کې استعمالي کینه. زمنګ ټوله کابینه دا فیصله کړی دا مشترکه تور چې د تلسم اني ترمیم کم سے کم د دې خلاف خبره کیږي عوامي نېشنل پارټي په دغه خلاف.
قبالی اصلاح د پاره تاسو غنې چې په نفسي واټ کې وته څور کلشي خپل برخه ور کلشي
من غنو نه، بلکې من د دې ډېر سخت پر زور مطالبه کوم چې په نفسي واټ کې چې دا غي کمې صدا غو خو دې ور کلشي. دا غینه علاوه دې زمنګ د پښتونخوا نه، د پنجاب نه، د سند نه، د نورو نه دې غیر دې ور کی، ځکه چې من بدا نن منو چې دا انګريز نه واره تر دې وخت پورې د خلکو سره ظلم شوی دی. دا ظلم ازاله به موږ هم په دې طریقو کوو چې هغه ته سړکونه جوړ کړو، هغه ته سکولونه، کالجونه، هسپتالونه جوړ کړو، هغه ته د سپورټس ګراوندونه جوړ کړو او هغه سره سره جوډیشری د هغه حق لومبنه بنیاد چې به زه د خپل ځان تپوس پد اچانک کوم دا هغه تپوس دی.
تاسو په دې خپل خبري غونډه کې ویل چې چک پوسټونه چې څومره غیر ضروري هغه لري کلی شي، بارودي سرنګونه دې ختم کلی شي، دغه غوښتنه پښتون تحفظ مومنټم کوي او د مسنګ پرسن نوم د هغې خبره کوي. تاسو څه وایئ چې هغې سره په دغه خبرو باندې یو کېدی شي؟
خبرو باندې هر چا سره سړی یو کېدی شي، پنن موقع سے چاہ بارہ کی خبر کوم زبت پلے خبر کوم دا زمنگ خواہش ہو چی زمنگ دا فاٹا دا پارا او دا نن نہ نہ بچا خان دے خودے بخی دا آگے وقت ایف سی آر قانون خلاف ددے ہر سے خلاف منگ لے گیا یو دا آواز تاریخی آواز دے زمنگ عمدہ سے بے اچت ہو چی زما پا آواز سو کما سر متفق کی گزا سر پلارے لوتا تیار
لیمل ولی خان سره مو د خالد خان مرکه ورده د باجوړ یو شمیر وسیدونکو وی لا هم په سیمه کې 3G سرویس یا د موبایل انټرنیټ نه دی بحاله شوی. پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 میاشت په سیمه کې د دې خدماتو د بحالۍ اعلان کړی و. په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازی او د واکمن تحریک انصاف غړی ګلظفر د امنیتي وجوهاتو په یادولو وایي په ځینو سیمو کې انټرنیټ بحال کړی دی. ظفر خان رپورټ لري.
د باجوړ استوګنوای د ضلع د و تحصیلونو له جملې څخه یوازې په مرکزی بازار ښار کې د 3G انټرنیټ کار پیل کړی خو پاتې ټوله ضلع له دې سهولت لا هم بې برخې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 میاشت په باجوړ کې جلسې ته وویل چې اسلام آباد ته د رسیدو سره سم به په باجوړ کې انټرنیټ بحال کړي. نوموړي د مارچ په 25مه په ټویټر ولیکل چې په باجوړ کې یې انټرنیټ بحال کړ. د ماموندو تحصیل د تڼي کلي استوګن بلال یاسر وایي څه د پاسه 2 اونیو تر تیرېدو وروسته هم انټرنیټ نه دی فعال شبه.
زمون چې خو شاته کوم علاقې دی لکه لار خلوزو شو بلوت شو او سیسی شو ولا دا علاقې شو چې دلته په زرګونو کورونه دي. زمون کله تقریبا دا د 400 نبره کورونه دي پکې په زرګونو آبادی ده خو دلته د انټرنیټ سہولت نشته. د دې کلی ډیر خلک په نورو ملکونو کې مزدوري کوي مسافرې کوي او د بچو شهید څه درابطې د غنی او د عمران خان اعلان ته تمو خو عمل
د پاکستان د نورو برخو په سیر په باجوړ کې هم د یو شمیر کاروباریانو روزګار له انټرنیټ سره تړلی دی. د ښار بازار د کاروباریانو د اتحادیې مشر خان بادر وای د عمران خان د انټرنیټ د بحالولو اعلان په کاروباریانو کې هیلې راټوکولې وې.
مجارتي کاروباریان چې کوم دی هغه د سہولت نه دغه شنو کاروبار چې نه کوي خو خامخه په کاروبار باندې خراب اثر شته دی. هر یو کار مطلب چې څونه یوزینګ کیږي کنه د یو شی هغه نه دی ته پیدا راځي کنه. دغه موږ چرته سوال کوو دی موږ لپاره سوال راغی صرف موږ هم په کاروبار کوو دی ته هم پیدا نه دا خو موږ ته به 2 روپۍ راځي دی ته بلس راشي کنه.
د باجوړ انتظامی 13 میاشت په ضلع کې د انټرنیټ د بحالولو رسمي اعلامیه جاری کړي خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازي او د واکمن تحریک انصاف رهنما ګل ظفر وای په ضلع کې انټرنیټ بحالول د هغه لومړیتوبونو څخه دی خو په هغه ځایونو کې انټرنیټ نشي بحالولی چې د امنیت په برخه کې ستونزې جوړوي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل
سہولت اور کمیشو اوغد منگ اور سہولت نہ بس جی کے نقصانات ڈیر دی حالانکہ تا سب کتلی چی وہاں پتے بنا ڈس گیا کارم کرے دے پتا رہے چی اس پر منگلا دائی چی منگ ودا سے سیزن و خیالم ساتھوں چی کل کم فسلیٹیٹ چی و نقصان انتے ونی
خود سلارزو تاثیر سرا تعلق لرون کے خبریال گلہیان باجوڑے دا انٹرنیٹ دا نشتوالی پلڑ کے دا امنیت موضوع دا چارواکو لخوا ایوہ بہا نگنی حغوائی
کہ سیکیورٹی دای مسئلہ یادی نو بس چی چوکو پا سوشل میڈیا دا پا نور لارو باندی کم دا سی دا ملک خلاف ہو یا دا سیکیورٹی دا رو خلاف ہو یا دا نور حکومتی چارواکو خلاف ہو تا پوستو نا کدا ہو پتہ لگی حکومت دا وسائل مستنا چی آگا معلوم کہ دا خلاف دا قانون مطابق کاروائی وکری دا سی ما تا غطا وجہ نخ کاری چی آرہ گنا دا دی سیکیورٹی دا دی سر تعلق نشتا دی لکا سیکیورٹی ریزن دینو سو ولی
په باجوړ کې په 2008 کال کې د شوی پوځي اپریشن په محل انټرنیټ بند کړل شوې ده.
ظفر خان رپورٹ موریده د پاکستان حکومت د صحت بیمه پروگرام چارواکي وای په قبایلو کې د کورنۍ مشرانو ته د کارډ ورکولو بهیر ته دوام ورکړی دی او په دې لړ کې بعد د کارډونو ویشلو دویم پړاو هم ژر پیل کړی. فرهاد شینواری رپورٹ لري.
موجودہ حکومت قبائلی ضلعوں کی خلق تھا دا صحت انصاف کارڈ ور قبل پیل کڑی. دا صحت انصاف کارڈ پروگرام دا قبائلی ضلعوں مشر چارواکے ڈاکٹر عبدالقادر مشال ریڈیو توائی چ دا علاج معالجے دا سہولت با ہر قبائلی کورنے تھا ور قوی
قبیلی ضلع دے پارا دا اسپیشل پیکج راغلا دا چې هر قبیلی سړی ته بدا کارت ملويږي. دی وخت کې د مردم شماره حساب سره 15 لک قبیلی ټولو ته کارت ملويږي خو کارت د فیملی سربراه ته ملويږي. فیملیان موږ سره 10 لک فیملی دی په قبیلو کې چې هغه کارت موږ د نادرې نه راغسه دا نادرا کې نه کوي قبیلو هغه شناختی کارت نه جوړ کړه هغه ته بسیاد کارت نه ملويږي. هغه زر ته زر شناختی کارت جوړ کی نادرې کې براشي هغه نه بعد بده ته کارت ملويږي. کبه داسې قبیلی چې غوي کراچی یا اسلام آباد کی اسی گیا غسرا پخپل شناختی کارڈ کی قبیلی پتہ نشتا ہے ندا بنا اہل وی ندیتم درخواست ہے قبیل دخپل علاقے بندے کم از کم یو پتہ چپکی ہوئی یا موجودہ یا مستقل پتہ ندوی لبدا کارڈ خام خام لوی گی
دا چی دا کارڈ دا کمو ناروغو لپارا کارولی شی او پا کمو رختونونو کی پری علاج کی دیشی پا دے حکلا ڈاکٹر عبدالقادر وائی
دیکھیے ہاگا بیماری کور دی چی کمی بیماری دے پارا بو مریضان اسپتال کے داخلی گی آپریشن غواڑی کا در رسولے دے سر آپریشن دا کا دو غوگون عمر پریشن دی کا دستر کو دو پوزی دی کا دزل دی کا دو گردی دی کا ہر نیا دا کا اکسیڈنٹ شو دا کا کینسر دا کا شوگر دا کا بلڈ پریشر دا خو کا دیلا داخلہ ول غواڑی ہر فیملی سربراہ چی کارڈ ملو شی دا یو کارڈ کے بو ول لاکا او شل ہزار روپئے سالانہ حکومت پدے خلق بدے بیماری خرچہ کئی نو دا ٹولی بدے صحت کارڈ کی جی کم مدد تاسوتا خاص پتلون دی چی اغا میار والا سپتلون دی ہر سپتال نا چی اغا خم میار وی سمر پی اسلام آباد کی دی کا کراچی کی دی کا لاہور کی دی پا کوئٹہ کی دی پی خور کی دی او ایون پا قبیلی سی مکی ہم دوی دا مرات ور کڑا دا چی قبیلی سی کم بز نمدا سی پرائیوٹ سپتلون دی چی اغا کی دا کارڈ لگو دا او دی کارڈ ہولڈر با کرایم مطلب دی چی پا دی صحت انصاف کارڈ محکمی بندی کرایا با مریض پا پلا نا لندی دوی علیب نئی پوری با دی کارڈ والا ور کئی دا با یو روپے خرچہ نکی گی
د خیبر قبیلی ضلع گلاب خیل پردے وائی چې صحت انصاف کارڈ یې ترلاسه کړی او اوس به په اسانه پرې علاج وکړي
زه ډیر خوشحال یم او زه بیمار سړی یم خو ما سره پیسې نه وایي زړه مې اپریشن کولو د کاغذونه سره دي خو مو هیڅ علاج د هغه نه و سهولیات تر سره نه و د پیسو
د خیبر گلخیل پردے وائی تر اوسه یې کارډ نه راغلی
ضرورت خو ډیر د ګردو کې شنګړي زخم شته په کې ازما کې زخم دي سینه کې زخم وي و تکاله مې ته د نشو یو پخ ځکه پرشن دی اوس مې شکر دی پرشن سره غا دانه نه خکی ډیرو ته نه ملو ان شاء الله دا و چې که خیر غنور لبې په وبکا وبکا باندې ملاویږي ورکو به
د صحت انصاف کارت پروگرام چارواکي وایي چې په جمرود لوړګي او باډه کې د کارت ورکولو لومړی مرحله پیل کړي او په بل مرحله کې به ټولو پاتشو کسانو ته دغه کارډونه ملاو شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
په پاکستان کې داسې لکونه ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور خرڅ پوره کولو پیټی ورپشا کړی دی دا ماشومان د خلکو په کورونو او په ښار او بازار کې په کمو پیسو مزدوري او مشقت کوي یاسر او آصف په پنجاب په راولپنډۍ کې په مستریخانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي په مستریخانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکاریږي خو یاسر او آصف خوشبخت دي دا چې ولې عبدالحی کاکړ یې را ځوابوي
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیانې جوړوي خدای یوازې یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکي او لوښار د اډو په مستریخانو کې د ده د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي یاسر د پنډي ښار د پیرودای اډې په یوه مستریخانه کې کار کوي د دې اډې زیاتره مستریخانې د پښتنو دي یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی
موږ مجبوری دا دلته راغلم زما دلته درې کاله وشو چې راغلم لار مې منډای کې کار کوي ریڑا چلای موږ غونډ لین دین دی دیجی نه زموږ روان دی دلته نه موږ کرای مر کو او آر سے دی جی نہ چلو نظام زمنگ دی جی نہ زمنگ غریبی دا زمنگ دا استاد دے استاد ہم خو استاد دے نرا لوا اللہ کہ نہ کنزل ڈیر استادان منگ لی دلی دی کنزل ہم کئی والم کئی منگ نہ بدون 200-300 روپے را کئی زمنگ گزارا لین دین تے روان دی
دیر رسکلن آصف ہم لا یاسر سرا پ دکان کی کار کمی پ پیشور کیا تر پنجما سبق ویلی خود پلار ہمڑینی او غریبی لسکولا مستری خانی ترسولی
زما دا خواہش ہو چې زه به سکول ویم فوجی به جوړ شم فوجی نه ډاکټر به جوړ شم او موږ سره رپو گنجیش نو پلار مر شو او موږ دورونه یو خور ده او وز زدل تا راغلی مو دل تا وستا سر کار کوم او زاد ما خواہش ده زاد مسترینو چل یاد کما استاد موږ له مال هر چم راکې
د گاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی د دوی استاد ولی خان وای ځکه له شاګردانو سره شک وی چې په خپل په ماشوم ټول کې استادانو وهلې ټکولې وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي د دې او سکول وسایل نو دي اوس کار شوق او ځکه منکاری ځکه دکان ته راغلی زو تکاری زکوما روټیم پټیم مرګم روټیم خخوري ګټان څه پکاری زو ولالما کپڑے ملاله مختر کې ولا خرچه مرچا ورکوما او خرچہ مرچا جی کم دا ڈیڑھ دو سو روپئے والا خرچہ اور کمارے یو شاگر لا ماں دا غنڈ استادان دا میسج دے چی یار شاگردان ماں نے خیال ہو کئی سختی ہونا کئی لگا وخیر آ وخیر ماں کنزل اور تا ماں کوئی
پا پاکستان کی پا مستر خانو کی دا کارکون کو ما شمانو کرا شمیرہ نا دا معلوما خود دے ہواد دا شماریاتو مرکزی ادارہ فیڈرل بیرو آف سٹیٹسٹکس